دا مشال ریډیو دا سهار نه بجې شوریدونکو نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د 2014 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه سات خبرونه په دیولنۍ ګړې اسلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په پاکستان کې د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد حکومتي پالیسۍ په اړه د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي سلاحکار د څرګندونو او د پاکستان د داخله چارو له وزیر سره د ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې د برتانوي وزیر اعظم د ځانګړي استازي د لیدنې د شمالي وزیرستان له کډوالو څخه د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ځانګړي ځواک لپاره د وړ کسانو د اغېستلو د صوبې د پولیسو د مشر د هدایتو د خیبر جنسیا له کډوالو سره د مرستو په لړ کې د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د حکومتي ادارې د مشرې د څرګندونو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونې پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر وې باندې کی.
سهار مو نیکمرغه پام کړی د خبرونو سر ټکو ته. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د لارو د برابرولو لپاره کار کوي. په شب قدر کې د لاسي بم حمله کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوخته او نن په ویانا کې د ایران د جوهري پروګرام په اړه خبرې پیلېږي. پورا خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنی چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي حکومت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د لارو د برابرولو لپاره د خپلو خدماتو وړاندې کولو ته تیار دی. نوموړي د سرګندونې پرون د مشال ریډیو سره د وی ځانګړي مرکې پر مهال وکړي. هغه زیاته کړه
They don't always listen to outside advice, but we'll do our best to facilitate the task, which means, as you said, persuading them.
اگر چې اکثره وخت هغوی افغان یعنی افغان طالبان زموږ خبرو ته غوږ نه کړي خو موږ به هڅه کوو چې د دې مقصد لپاره لارې ګودرې برابر کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په استانبول کې د آسیا د زړه په نامه په کانفرنس کې هم دا خبره شوې وه چې دا به د افغانانو ترمنځ پروسه وي او د چین او پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه به په دې لاره کې خپلې ممکنه مرستې وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې سرتاج عزیز تېره ورځ بی بی سي ته ویلي وو دوی یوازې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد جنګیږي چې د پاکستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د ملک په ټولو برخو کې د امنیت او سولې راوستل د دوی د حکومت په لومړي توبونو کې شامل دي. نوموړي د سرګندونې د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د برتانیا د وزیر اعظم د ځانګړي استازي کلوویز مت بیکر سره د لیدلو پر مهال وکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر په دې موقعه هم وویل چې هیواد د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې بې مثاله قرباني ورکړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. په دې موقعه برتانوي استازي ډاډ ورکړ چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په هڅو کې د پاکستان پوره پوره ملاتړ کوي. پاکستان وایي د امریکا لخوا د دوی په خاوره کې ترسره کیدونکي د بی پایلټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ خلاف مبارزه اغیزمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي مسعود خان پرون د یاد سازمان عمومي غونډې ته ویل چې دا ډول بریدونه د نړیوال قانون او د دوی د خپلواکۍ او سیمه ییز سلامیت پر ضد دي. د پاکستان سرکار رادیو د مسعود خان په حواله لیکلي د بی پایلټ الوتکو د بریدونو هیڅ جواز نه پیدا کیږي ځکه چې پاکستان په خپله د ترهګرو پر ضد د ضرب عضب په نامه عملیات پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پرون د لاسي بم په یو برید کې دوه پولیس والا وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال د پولیسو د سرچینو په حواله وایي چې دا پېښه په شبقدر سیمه کې شوې ده. د پولیسو یو ځایي مشر شفیع الله خان وایي دوه موټر سایکل سپارو د پولیسو په یوه ګاډي چې ګزمای کوله لاسي بم وروغورځول او وتښتېدل. پاکستاني رسنوي ته د جماعت الاحرار په نامه د یوې وسلوالې ډلې ویان احسان الله احسان ویلي چې برید د دوی کسانو کړی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو ادارې پریکړه کړې ده چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته به موقع ورکوي چې په بنو کې د ځانګړو پولیسو په څنګه کې د کار وکړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر یا آی جی پی ناصر خان دورانی له دفتره پرون په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې د بنو پولیسو ته سپارښتنه شوې ده چې د شمالي وزیرستان ځوانانو ته د پولیسو په محکمه کې د کار موقع ورکړل شي. دا پریکړه وروسته لاغې شوې چې د کډوالو په سنبالولو کې د نورو سیمو پولیس چې په بنو او شاوخوا سیمو کې موظف دي د ستونزو سره مخامخ شول. په دې وروستیو کې د پولیسو او کډوالو ترمنځ دا خوډه پیښې هم مخې ته راغلي چې ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د ادارې نوې مشرانی لا دورانی وای په خیبر ایجنسۍ کې د روانو عملیاتو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلې سیمې او کورونو پرېښودلو ته اړ شوې دي. انیلا دورانی چې تېره ورځ د مشال لډیو سره خبرې کولې زیاته کړه
اس پورے 60,000 اپروکسیمیٹلی فیملیز راوتی تھی اور اگے کے 9,000 فیملیز چکم دی اگا نیو رجسٹریشن تھی دا چکم آلریڈی رجسٹرڈ کسانو اگوی راشن اور اسسٹنس اک کا وقت نہ روان دی چکل نہ ہوئی آئی ڈی پیز تھی زیادہ تر ماف کسان دی چکل اول راغلی ہو اور رجسٹر شوی ہو اور بیا لکا بغیر دا اطلاع نہ دا واپس اخپل پخوخی باندھ تلی ہو اس بیا چکل آپریشن دا اسٹارٹ شوی دے نم دک کا سخلک دی چدا واپس راوزی
د پاکستان پاؤس په خیبر ایجنسی کې د خیبر ون او شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نامه عملیات پر مخ وړي او په دواړو سیمو کې جنگونو ځای خلک به کوره کړی دي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي په 14 کې چې د سه شنبه په ورځ د بزکشۍ د لوبي پر مهال تر سره شو شل تنه جوبل شوې دي. د بغلان د مرکزی ولسوالۍ د روغتون مسؤل ډاکټر خالد پرونو ویل چې د جوبلو په منځ کې ماشومان هم شامل دي او د زنو صحي وازاد اندښنې ورده. چارواکي وایي دا 14 چې پرون د مازیګر د 3:00 په شاوخوا کې تر سره شوې چای پړه نه ده قبول کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن د ایران د جوهري وسلو په اړه په ترسره کیدونکو خبرو کې برخه اخلي. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د ایران چارواکي دا مهال د اتریش په مرکز ویانا کې دي او د نومبر د 14 نیټې د ضرب الاجل نه مخکې یو تاریخي تړون ته د رسیدو هڅه کوي. جان کیری پرون لندن ته د سفر پر مهال په دې اړه د وړاندوینو له کولو ډډه وکړه خو همدومره یې ویل چې دا یوه مهمه اونۍ ده. تمه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د ملک قومي اسمبلی یا ډوما ته د وینا په ترڅ کې په ختیځ یوکران کې د شخړو په اړه خپلې خبرې متمرکز کړې. مخکې تر دې چې نوموړی د روسیې پارلمان ته وینا وکړي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر سټینمایر سره وکتل. د راپورونو له مخې دواړو په دې خبره موافقه ښکاره کړه چې د دې خبرې اړتیا لیدل کیږي چې د مینسک تړون ته بیا وګرځېدل شي.
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې پاکستان د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. خود نوموړي د وړمې ورځې خبرو چې ویلي وو ضرور نه ده چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي عملیات وکړي د افغان کارپوهانو غبرګونونه راپارول.
دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنگ دوی په خپل ضرر نه بولي. دا د پاکستان د سیاست یوه ډېره ستره ناکامي ده.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې د برتانیا د وزیر اعظم له یو ځانګړي استازي سره په لیدنه کې وویل چې د نړۍ هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځولې دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي د خیبر ایجنسۍ د نویو کډوالو لپاره د رجستریشن او د ترانسپورټ اسانتیاوې برابر کړې دي. خو د یادې سیمې او کډوال وایي دوی تر هر څه زیات خوراکي توکي او د علاج معالجي اسانتیاو ته اړتیا لري.
ضروری مسالہ مونږ دارو چې مونږ له خوراکي مواد ملوشي. دوه مسالہ دارو چې مونږ د صحت غم وشي او دریم دی بیا مونږ ایجوکیشن دای داسې بیا ډیر هومن شي نه دی.
او پرون په پیښور کې د سوات ملالی یوسف زیتا د نوبل نړیوال جایزې د ورکول کېدو په ویاړ یو غونډه وشو چې نوموړي هم ورته د ویډیو لینک للارې وینا وکړه.
چې هر یو ماشوم او هر یو ماشومه چې دا هغه دی اعلی تعلیم حاصل کړي دا زما یو خوب دی او د دې لپاره مونږ په کار دی چې مونږ جدوجہد وکړو.
سلام پختونخوا خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه او څو سندرې هم دروو. هیله د مشال رادیو سره اوسئ. رازو اوریدونکو ولنی رپورټ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پاکستان د ټولو سخت دریځو کسانو وډلو پر ضد عملیات کوي او هیواد به اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. سردار عزیز دا خبرې پرون ماخام مشال رادیو ته وکړې. لدی یو ورځ مخکې رسنیو ته د خاغلی عزیز له خولې ویلو چې پاکستان ضرورت نه لري د هغو سخت دریځو ډلو پر ضد عملیاتو کې چې د هیواد ته خطر نه پیښوي. د سرتاج عزیز دې خبرې په افغانستان کې جدي اندېښنې راوپارولې. نور جزئیات د ملالۍ بشیر نه اورو.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د پاکستان اوسنۍ پالیسی د ټولو سختریزو ډلو پر ضد ده او پاکستان د هر ډول تروریزم پر وړاندې مبارزه ته ژمن دی. د دوشنبه په ورځ راغلی سرتاج عزیز له بی بی سی سره په یو مرکه کې ویلي و چې پاکستان به ولې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې دغه هیواد ته خطر نه پېښوي. د ښاغلي عزیز په وینا افغان طالبانو او حقانی وسلواله شبکه د افغانستان ستونزې دي او باید افغان حکومت له دوی سره خبرې وکړي. خود ازادي رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې شاغلی سرتاج عزیز بیا وویل له هغه وروسته چې موږ د ضرب عزب عملیات پیل کړل موږ له هغه ځایه په فعالیت بوخت د تروریستانو ټول جوړښتونه ور ویجاړ کړل. هلته پرته له کومه توپیره د ټولو سختریزو ډلو پر ضد عملیات سوي دي. شاغلی عزیز زیاته کړه چې له هغې خبرې څخه چې حقانی شبکه او افغان طالبان د افغانستان ستونزې دي د ده مقصد دا و چې افغانستان باید له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره پیل وکړي ځکه چې د سولې دا بهیر باید د افغانانو په مشرۍ وي. شاغلی سرتاج عزیز وویل زما د خبرو مطلب دا و چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 وروسته ټول سخت دریزي اړسول چې زموږ د سرحد خواته راټول سي موږ د هغو ټولو پر ضد عملیات نسوي کولای بلکې یوازې مو د هغو پر وړاندې عملیات کول کوم چې موږ په نقشه کولو. اوسنۍ حکومت د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د ضرب از په نامه عملیات کوي. شاغلی سرتاج عزیز وویل چې پاکستان به خپل ټوله وسه وکړي ترڅو د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره روغه جوړه وسی. د دې پښتنې په جواب کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی ورستۍ سفر د پاکستان او افغانستان د راتلونکو اړیکو په اړه څه څرګندوي شاغلی عزیز وویل د پاکستان اوسنۍ بهرنۍ پالیسي ډیره مثبته ده او ولسمشر غنی هم ډیر مثبت او روښانه دریځ لري چې وایي موږ باید د یو بل د ملامتولو پر ځای پر اعتماد او خپلمنځي ګټو ولاړې دوامداره اړیکې جوړې کړو. شاغلی سرتاج عزیز زیاته کړه چې د نواز شریف حکومت له ولسمشر غنی سره هر اړخیزې خبرې وکړي چې پکې اقتصادي امنیتي او سیاسي برخې شاملې وي.
د ملالای بشیر پر رپورٹ کې مو په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز خبرې واورېدې چې وايي پاکستان دغه هیواد پر خاوره د موجودو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. دا چې د نوموړي د وړمې ورځې بیان چې ویلي وو هغه وسلوالې ډلې چې د پاکستان امنیت ته خطر نه جوړوي ضروری نه ده چې دغه هیواد حکومت یې د ځپلو لپاره اقدام وکړي. د کابل او اسلام آباد مشرانو وروستۍ خبرو ته په کتو د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز لرلی شي په اړه د پامیر ساحل رپورٹ اورو.
د دوشمې پر ورځ له بی بی سی سره د مرکې پر مهال سرتاج عزیز ویلی ول چې پاکستان ولې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې دوی ته خطر نه پېښوي. عزیز زیاته کړې و چې افغان طالبان او حقانی وسلواله شبکه د افغانستان مسأله ده او افغان حکومت باید له دوی سره خبرې وکړي. پښتنه دا ده چې د دې ډول بیان راتګ اثر بچوي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه نجیب منلی وایي دا د پاکستان سیاست ناکامي ده چې دوی په افغانستان کې نامني په خپل ضرر نه بولي.
په دې تیرو 15 کلونو کې افغانستان همیشه ویلي دي چې ترخصیالي په پاکستان کې نوزل کیږي او نه هماره ځای نه تمیږي. نن چې سرتاج عزیز بیا هم وایي چې ځینې ډلې شته چې د پاکستان ته ضرر نه رسیږي دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنګ دوی په خپل ضرر نه بولي او دا د پاکستان د سیاست یو ډیره ستره ناکامي ده.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د دې ډول بیان بعد د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بد اغیز وشي. نو ویل ورته ښکاري چې څه غلط فهمي شوې ده. دی وایي ښکاره خبره ده چې د دې اثر به منفي وي خو ماته ښکاري چې څه غلط فهمي شوې ده ځکه چې زما په فکر د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی. ښایي سرتاج عزیز خپله خبره سمه نه ده واضحه کړې. زما په خیال د هغه د خبرې مقصد دا و چې موږ دښمنان نه جوړو ځکه چې دا وسلوال خو به یوه ورځ افغانستان ته ستنېږي او زموږ ګاونډیان به وي. خو له دې سره سره د دې دا معنا نه ده چې موږ به خپله خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمالېدو ته پرېږدو. د پاکستان په تګلار کې بدلون ته په اشاره نجیب منلی وایي د تهم ښکاري چې د پاکستان ملکی حکومت او مدني ټولنې په فکر او پالیسۍ کې بدلون راغلی دی. خو د سرتاج عزیز خبره دا ښکاره کوي چې په حکومت کې داسې کړۍ شته چې په نورو سیمو کې نامني په خپله ګټه بولي. پر دې موضوع مو د افغانستان د ولسمشر دفتر او د بهرنیو چارو وزارت دریځ معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردوونکو پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له داخله چارو وزیر سره د چودري نثار علي خان سره د برېټانیا د وزیر اعظم په دغه هیواد کې د ترهګرۍ سره د مبارزې د برخې ځانګړي استازي لیدل کړی دی. په دغه اړه ورزو اسلام آباد ته خپل همکار رابعه اکرم خان سره ټلیفون پلی کړ. رابعه کرا ته وایي دغه ملاقات دوی ترمنځ دغه دواړو چارواکو ترمنځ وشو، څه خبرې پکې وشوې په دغه اړه؟ کومه خبر پاڼه حکومت خبره کړې؟
بالکل هارون صاحب، د داخله چارو وزیر چودہ نثار علی خان او د برطانیې وزیر اعظم د تر هزارې مخنیوي لپاره خصوصي نمائنده کلوز مت بیکر درمن ستیر ماخام ملاقات شوی دی. په دې ملاقات کې چې د چودہ نثار علی خان وینا وه چې په ملک کې امن راوستلو لپاره حکومت خصوصي ګامونه پورته کړي دي او ورته د حکومت خاص پاملرنه د چودہ نثار علی خان په دې موقع زیاته کړه چې د امن بحالۍ لپاره امن چې کوم بحالي ده نو د حکومت اورومبه ترجیح ده. دوی چې پاکستان ته غره خلاف جنگ کې بے مثال قربانیان ورکړي دي خو نړیوال ورورولۍ هغه په مناسب انداز کې نه دي منلي. په دې موقع هارون صاحب د برطانیې د وزیر اعظم خصوصي نمائندې وینا وه چې تر هغه خلاف جنگ کې پاکستان قربانیان ورکړي دي. د پاکستان ته باور ورکړو چې برطانیې ور تر هغه مخنیوي په لړ کې د پاکستان مکمل تعاون کوي. په دې ملاقات کې هارون صاحب د برطانیې های کمشنر فلپ بارټن هم موجود وو.
خو د پاکستان لخوا کومې ژمنې وغوښتې چې باید پاکستان څوکي په راتلونکي کې د تر هغه پر خلاف چې کومه مبارزه ده؟
هغه ته د دواړو ترمنځ چې کومې خبرې شوې نو د هغه مطابق چې د تر هغه د مخنیوي لپاره پاکستان حکومت چې د خپل کارونه کم اقدامات چې دي هغه نور هم سیوا کړی دي. داسې پکې د ضرب اس اپریشن خبره هم وشوه او دا خبره هم پکې مخته راغله چې برطانیه به د تر هغه مخنیوي په لړ کې چې دی پاکستان سره مکمل تعاون مخکې هم جاری ساتي.
صحیح شو. ډیره مننه اوریدونکو. رابی اکرم خان په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال اوس ورزو په خبر ته لږه ځای را سره ځلان یوسف زی زمون خبریال دی را سره ټلیفون پلی کده. ځلان سپتا تم ستړي مشي وایو او لږه ځای داسې خبرونه دي چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای چې هدایت جاری کړی دی د بنو چې کوم پولیس تي چې دغلطه د پولیسو په ځانګړي ځواک کې د شمالي وزیرستان د کډوالو نه وړ کسان واخلي او په دندې وګماري. څه معلومات را سره شریکولې شي په دغه اړه؟
ډیر مننه هارون بچا. جی بالکل، دا تیر ماسپتن د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی ناصر خان دورانی د دفتر نه کوم اعلان یې جاری کړ. دا وی تر مخه ناصر آی جی خیبر پختونخوا د بنو د پولیسو مشر ته هدایت جاری کړی دی چې په بنو کې کم دې وخت کې بے کورشي خلک دي د شمالي وزیرستان د هغه خلکو څخه دي د سپیشل فورس د پولیس سپیشل فورس یا د ځانګړي ځواک لپاره هم د شمالي وزیرستان د بے کورشي خلکو څخه خلک برتي کړی شي او هغه ځوانان د برتي کړی شي چې د چا اسناد د پولیس دغه نوکرۍ ته برابر وي. اعلانیه دا هم زیاتوي چې دا برتی چې کوم پولیس دا برتی دا به د پولیټیکل انتظامیه او د قبایلی جرګې په مشوره باندې کیږي. او دا خبره د دې مستو مخه تراغل. جی او بابا
صحیح، تاسو خبره جاری ساتي.
او دې تاسو دا وایم چې کوم دا سپیشل فورس ته یا دا ګنګړي ځواک د پولیس ته کوم دی دا دلته کې په خیبر پختونخوا نورو سیمو کې موجود دي. دا هغه پولیس دي چې کوم پاخه نوکران نه دا عربي تور باندې په پولیس کې نوکران شوی او دې پولیس د دې چې کوم ډیوټي یا کوم وظیفه وي هغه عام تور دا چې د جلسی جلسونو په دې ځای کې وي الته کې انتظامي چې څومره کارونه یې هغه سنبالي. ډېر لاند غونته کې د دې ټریننګ وي او ټوپک هم اکثر دې سره نه وي. دې سره دې کوم نه اکثر په جلسو جلسونو کې لواړې موړې. جی
صحیح شو. ډیره مننه، خوشاله اوسه.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجره
په یو نیمه بجې،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو، د کبالی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د حکومتي ادارې نوې مشره انیله دورانی وایي په خیبر اجنسای کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز دروانو عملیاتو له وجې د سیمې شاوخوا شپېته زره کورنۍ بې کوره شوې دي. نوموړی چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې وویل دوی څخه زیاتره کډوال وارد مخ راجستر شوي دي او دا چې اداره به یوازې نوي هغه راجستر کوي. دا غلي دورانی په خبره چې نو بې کوره کیدونکو خلکو ته د اړینو مرستو رسولو لپاره انتظامات کړي دي. تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی می نوې ګمارل شوی ډایریکټر جنرل انیلا دورانی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د روانو پوځي عملیاتو له امله خواوشا شپېته زره کورنۍ بې کوره شوي دي او په دې کې یې یوازې 9090 کورنۍ رجسټر کړې دي او باقی پاتې پکې زیاتره داسې کورنۍ دي چې د مخکې نه رجسټر وي.
اوسه پورې 60,000 اپروکسیمیٹلی فیملیز راوتی تھی اور اگے کے 9,000 فیملیز چکم دی اگا نیو رجسٹریشن تھی دا چکم آلریڈی رجسٹرڈ کسان اگوی راشن اور اسسٹنس اک کا وقت نہ روان دی چکل نہ ہوئی آئی ڈی پیس تھی زیادہ تر واقع کسان دی چکل اول راغلی ہو اور رجسٹر شوی ہو اور بیا لکا بغیر دا اطلاع نہ دا واپس اخپل پخوخی باندی تلی ہو اس بیا چکل آپریشن دا سٹارٹ شوی دے نم دک کا سخلق دی چی دا واپس راوزی
دا چی دے بی کورشو خلکو تا دا اف ڈی میں لخوا کم ڈبل سانتیاوی ورکول کیگی پدے حقلا نموڑے زیادہ کھڑا
انلسمنٹ پوائنٹس مونتا کمیونیکیٹ کیگی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن خیبر طرف نا نو التزم کسان لاڑشی التزم گاڑی ولا اڑوی ٹرانسپورٹ مونگا ولا ورکو چ کلا سوک فیملی راشی اول مونگا ویلکم ورتو کو انلسمنٹ کو ریفریشمنٹ ولا ورکو کک فوڈ ولا ورکو بیا گاڑی زم ولا اڑوی چوی گاڑی کی کینی او چرتا لکا پہ خبرتا چرتم تل غواڑی نو اوی پکت لیشی او چ کم خلق وی چ کیم تا زون بیا مونگا کیم تو لیگو
د باڑے د متاثرینو یو مشر سوبت خان پردای وای چې دوی د پوزي عملیاتو لامل ډیر زپل شوې دي او باید دوی ته د خوراک صحت او تعلیم سانتیا وی پسمتوګه ورکړل شي
ټولو ناوړم به ضروري مسالې موږ دارو چې موږ له خوراکي مواد ملو شي بیا موږ له دوه مسالې دارو چې موږ د صحت غم وشي چې یو سړی به مور وی غیر ډاکټر د هسپتال غم وشي چې متاثر سړی وي او دریم بیا موږ ایجوکیشن دای داسې بیا ډیر هومن شي نه دی خو ټولو نه ډیر تکلیف موږ له خوراکي مواد ورې چانشته
یاد دی د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیرو 15 کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو د اکتوبر د 14 نیټې نه دلته د خیبر ون په نامه د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل شوي دي چې په ترڅ کې د باړې زیاتره قبیلو ته د سیمې د پرېښودو امر ورکړای شوی دی او دلته تعلیمي ادارې او مهمې لارې یو ځل بیا تړل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د پاکستان د خیبر ایجنسی نه یو د پام وړ شمیر کورنۍ د غلطه د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د روانو عملیاتو له وجې د افغانستان د ننګرهار ولایت نازیان او دور بابا ولسوالیو ته ورغلي چې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا کډوال د افغان دولت نه د مرستو غوښتونکي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې نقل کوي.
دغه کډوال چشمیری سلګونو کورنیو ته رسیږي. د ځایي خلکو په کورونو او حجرو کې اړولي او له افغان دولت نه د سرپناه او نورو اړینو مرستو غوښتنه کوي. یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم د محمد ګل د خبر ایجنسی وسیدون کایم. کورونا یې راته وویشتل. ماشومان زمونږ چې کنده شهیدان شول، زنناب کې شهیدان شولې. د افغانستان علاقه ته نازیان صاحب ته راوختلو. د خلکو مونږ ته ډېرې خالی کړې. په هغې کې واړول همداسې کورونا وو چې په هغې کې کلاګانې تاو شوې وې، کوټې پکې نه وې. په هغه کې مونږ ځان دپاره دا مره ترپلې مرپلې ولګولې. مونږ ته لکه دا ستونزه او مشکلات دي چې مونږ ته خیمې میلاو شي، خوراکي مواد میلاو شي، یخنی را روانه ده.
یو بل تن کډوال وایي چې دوی د خپلو کورونو څخه په یوه جوړه جامه کې راوتلي او هر ستری نه پاتې دي.
زما نوم دی سالیک خان. او هیڅ سم چې کو نیمو په غاړه کې نه دی وړي بغیر د خپلې جوړې نه علاوه. نو موږ ضرورت یې ډېر، ځکه چې ماشومان دي، بس خوراک یې لګېږي، تمبان یې لګېږي، او ټول بې خرچه ناست دي، در په در دي. نو بس موږ دا اپیل دی چې دا موږ ته ملو شي، ځکه چې موږ نه رسره پیسې شته، نه رسره شی شته دی، او نه چې کوم دي څوک پېژنو.
د سیمې یو تن اوسېدونکی مفتی معین شاه حقانی چې په تیره دوره کې د ننګرهار ولایتي شورا غړی وو او یادو کډوالو ته یې په خپله سیمه کې د اوسېدو لپاره موقتی ځایونه برابر کړي. له افغان دولت او خیریه ادارو څخه غوښتنه کوي چې له مجبوره کډوالو سره مرستې وکړي.
په حدود د زرو کورنو پورې اوس موږ ټیټو ولسوالیو د شینوار ته راکډه شوي دي چې د سیمې خلکو په خپلو کورونو اجرو کې په موقته توګه باندې دوی ته ځای ورکړی دی. دوی د ژوندانه د لومړنیو ضرورتونو ته اشد ضرورت لري. د دغو خلکو ستونزې او مشکلات موږ د دلته بعضې خیریه مؤسساتو او دولتي ارګانو سره سرکې کړي دي چې تر ننه پورې دولت د دغو سوونو کورنیو ستونزو ته هیڅ رسیدګي نه ده کړې.
بلخوا د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی عزیزی د سه شنبه پور از مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
داسې گزارشات ولایت مقام ته امر رسیدلی دي چې د خیبر جنسي نه یو شمیر کورنۍ دور بابا او نازیانو ځینو سیمو ته راکډه شوې دي. په همدې ارتباط باندې ولی صاحب د ننګرهار د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست ته همدارنګه نن کوم ملاقات چې د ولی صاحب د یونیسیف د ادارې د مسؤلینو سره ترسره شو، دواړو ادارو ته لارښوونې سپارښتنې شوې دي چې دوی څومره اجل کېدلی شي دغه کورنیو سروې وکړي او اجل مرستې ور ورسوي.
د یادولو ده چې له خیبر ایجنسۍ څخه د پوځي اپریشن له امله د ننګرهار نازیان او دور بابا ولسوالیو ته د راغلو کډوالو شمیر تر 1200 کورنیو پورې رسیږي چې دغه کډوال د روغتیایي ستونزو تر څنګ سرپناه او خوراکي توکو ته اشد ضرورت لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د اقلیتي وګړو د وژل کېدو پېښې زیاتې شوې او په حکومت کې شامل ګوندونه دغه پېښې غندي، هم اقلیتي غړي وایي لا هم په تمه دي چې انصاف به ورته ملاو شي. دا چې حکومت د اقلیتونو د تحفظ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره په عملي توګه څه کوي، زموږ د همکارې انیسې اجمل په دې رپورټ کې به واورو.
په پنجاب کې د وجل شوي عیسائی جوړې خپلوان د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورته د انصاف ورکړل شي. د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د پنجاب په کوټ راداکشن کې د مذهب د سپکاوي په تور یوه عیسائی جوړه چې شما بیبي او سجاد نومېده د وهلو ټکولو وروسته وجل شول. د دواړو د خښتو په یو بټۍ کې کار کاوه. د وجل شوي جوړې وکیله انیکا ماریا وایي د شمې او سجاد په کیس کې ریاست مدعي جوړ شوی دی او د دې کورنۍ غوښتنه کوي چې باید د شمع پلار دې مدعي جوړ کړل شي.
هڅه به ضرور کوو چې انصاف راته ملاو شي، ځکه چې په داسې پیښو کې چاته انصاف تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. ریاست په دې کیس کې په خپله مدعي دی. موږ نه د پولیس نه مطمئنه یو او نه د ریاست نه. چې پولیس هلته ولاړ وو او دوی یې بچ نه کړل، نو اوس به ورته سزا څه ورکړي؟ دا د بټۍ د مالک او د دوی ترمنځ د پیسو لانجه وه. د بټۍ مالک دې ته 1 لک روپۍ قرض ورکړی وي او بیا یې ترې 5 لک غوښتلې. چې دې پیسې نه شوې ورکولې، نو په یوه کوټه کې بند کړل چې وروسته بیا یوې ډلې ووهل ټکول او بیا ژوندۍ بټۍ ته وغورځول. انیکا ماریا وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې پر دې څنګه د مذهب د سپکاوي تور پورې کړل شوی دی. د دې عیسائی جوړې د وجل کېدو پر ضد د بېلابېلو ګوندونو مشرانو غندنې مخې ته راغلي او یو شمېرو پکې د کورټ رادا کشن دوره هم وکړه. دا چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو د تحفظ او حقونو لپاره په عملي توګه څه کوي، د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي چې حکومت تر ډېره حده هڅه کوي او اقدامات یې هم کړي دي چې د اقلیتونو تحفظ وکړل شي، خو د ځینو خلکو د سازشونو له وجې اقلیتونه له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي.
یورپ د تعلیم او تهذیب په برخه کې پرمختګ کړی، خو هلته هم داسې پیښې مخې ته راشي. دا ضمانت نشو ورکولی چې د تل لپاره به داسې جرمونه ختم شي. په پاکستانیانو کې برداشت شته، خو ځینې خلک د مفاداتو، سازش او یا د انتقام لپاره داسې کارونه وکړي. د کوټ رادا کشن پیښه هم یوازې یوه دښمنی وه چې بیا یې وروسته پې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې عیسایان او سیکان په نخه کړل شول. د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو وزیر سورن سنگ وایي که څه هم خیبر پښتونخوا د تیرې سمودی راهیسې د ترهګرۍ ښکار ده او ډېر کډوال پکې هم ژوند کوي، خو بیا هم د صوبې حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي دي. سورن سنگ تور پوری کوي چې په پنجاب او سندھ صوبو کې اقلیتونو ته اسپام نه ورکول کیږي او همدا وجه ده چې پتر پار کړي اقلیتونه له کات سره مخامخ دي. خود سند وزیر اعلی کوارډینیټر یا رابطہ کار شاهجان خان وایي چې په سند صوبه کې د اقلیتونو پر ضد ډېرې لوی پیښې نه دي شوې.
اقلیتونه ډېر په مضبوط پوزیشن کې دي، وزارتونو کې هم د سند حکومت کې شامل دي. اوس په دې کې داسې دي په سند کې چې اقلیتونه نه دي بلکې هغه ادارې د اکثریت ته لکه د سند کې هو ماینورټیز والا په داسې لوی ایشو نشته.
د اقلیتونو په اړه مو د بلوچستان حکومت سره د خبرو ډېرې هڅې وکړې، خو بریالي نه شو. د پاکستان د بشری حقوقو د ادارې د مشر زهرا یوسف تر مخه د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د واک د مدیر حیثیت تر اوسه په پاکستان کې لږ تر لږه 6 کسان د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی دي. او بیا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې په دغه هواد کې په 13-15 کالونو کې لږ تر لږه 200 غیر مسلمه د ترهګرۍ په پیښو کې وجل شوی دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې نه هنیمه بجې شوې د نجیب عامر نه به لند خبرونه وور.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي که څه هم اکثره وخت افغان طالبان د پاکستان خبرو ته غوږ نه ږدي، خو دوی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو لپاره اقدامات کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي هیواد د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې بې مثاله قرباني ورکړې، خو نړیوالې ټولنې لخوا ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي مسعود خان وایي په داسې حال کې چې پاکستاني ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو بوخت دي، د ډرون بریدونو ترسره کېدل دغه جنگ اغیزمن کوي. پرون ماښام د چارسدې په شبقدر کې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو د ګزمې په ګاډي د لاسي بم حمله وکړه چې په ترس کې دوه پولیس والا وژل شول او یو بل ژوبل شو. جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د برید خپړه قبوله کړې ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د ادارې نوې مشره انیلا دورانی وایي په خیبر ایجنسۍ کې د روانو عملیاتو له کبله شاوخوا 6000 کورنۍ د خپلې سیمې او کورونو پرېښودلو ته اړ شوې دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی د بنو پولیسو ته سپارښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شو با استعداد ځوانانو ته د پولیسو په لیکو کې د کار موقع ورکړل شي. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي په یوه چاودنه کې چې د سې شنبې په ورځ د بوسکشۍ د لوبې پر مهال ترسره شوه 40 تنه ژوبل شوي دي. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او د ایران چارواکي نن په ویانا کې د ایران د جوهري پروګرام په اړه خبرې پیلوي. دواړه لوري هڅه کوي چې د نومبر د 24 د ضرب الاجل نه وړاندې دایمي تړون ته ورسیږي، او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په مسکو کې د ملاقات پر مهال د یوکرین په حالاتو خبرې کړې. دواړو لورو د سپتمبر د 15 نیټې د اوربند د جاري ساتلو ننګه کړې ده.
لړن خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکای په دوره لیکلی دا، او وایي چې د جنرال راحیل شریف د امریکای د لومړی دوره وا، او دا دوره د پاکستان امریکای د پوزي تعلقاتو او د افغانستان او هندوستان د معاملاتو په اړه ډیره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د دې دورې به ګټورې نتیجې رابرسېره شي. د ادارې په وینا چې دا وخت د هند لابي په امریکا کې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوي، نو په داسې حالاتو کې امریکا له دا اصل حقایقو نه ځان خبرول پکار دي. دغه تیر وختونو کې هم د افغانستان معامله د پاکستان سره ښه نه وه، او هر وار به یې په پاکستان تورونه لګول، نو دا ټولې خبرې به یقینا چې جنرال راحیل شریف له امریکا سره کړې وي. دریا اخر کې وایي که څه هم د افغانستان د تیر ولسمشر په پرتله دا نوی صدر نرمه رویه لري، خو بیا هم موږ ګڼو چې افغانستان په خپله پالیسۍ نظر تیر کړي، او دارنګ هندوستان له هم په خپله رویه غور کول پکار دي. دریا اخر کې زیاتوي چې د جنرال راحیل شریف د دې دورې نه به د پاکستان امریکای تعلقاتو ته نور وده ترلاسه شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو د خپلو اختلافاتو پرته په شریکه د بې کورشو قبایلو د مسلو د حل لپاره یو موټی شوي دي، او وایي چې دې لړکې به لویه جرګه رابللی شي. دریه وړاندې لیکي چې واقعي د بې کورشو خلکو معامله یوه لویه انساني معامله ده، او دا وخت چې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ پولیس څخه تیریږي، هغه څوک یې محسوسولی شي څوک چې هلته په خپله میشت وي. زیاتوي اوس چې ټول سیاسي ګوندونه د بې کور شوي خلکو د مسلو لپاره راپاسېدل، نو باید چې هغوی په دې مسله د صدر، وزیر اعظم، گورنر او د پوځي مشروالۍ سره هم خبرې وکړي، ځکه چې صرف لویه جرګه رابلل به دا مسله حل نه کړي. ضروري ده چې د دې مسلې حل ولټول شي. د ادارې په وینا چې د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به د حکومت دروازه ټکول وي، نو پکار ده چې دغه ټول مذهبي او سیاسي ګوندونه د حکومت او پوځ سره رابطه وکړي چې په صحیح مانو کې د متاثرینو مسلې هواری شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو فرانس پریس خبری جان سوای د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف روانه ولای د واشنگتن د سفر پر مهال لړپوړو جنرالانو او نور چارواکو سره خبرې کوي. او نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ګامونه ستایلي چې د واک له ترلاسه کولو سره سم یې پورته کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له عبدالحی کاکړه اورو.
د فرانس پریس خبری اژانس د پاکستانی فوج د مشر جنرال راحیل شریف د واشنگتن د سفر په اړه وایي چې دا په تیرو څلور کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان یو لوړ پوړی پوځي کمانډان امریکا ته ځي. اژانس وایي تر جنرال راحیل شریف مخکې چې د پاکستان د فوج کوم مشر و هغه په داسې حال کې له امریکا سره له تاوتریخوالي ډکې اړیکې درلودلې چې واشنگتن پر اسلام آباد اتو لګولې چې د حقانی شبکې او نورو وسوالو پر ضد په اقدام کولو کې ناکامه شوی دی. په افغانستان کې میشت نیټو یو لوړ پوړی امریکایي قمندان لیفټننت جنرال جوزف انډرسن په روانه میاشت کې ویلي وو چې د پاکستانی فوج په شمالي وزیرستان کې روانو عملیاتو حقانی شبکې ته ضربه رسولې ده. اژان زیاتوي امریکایي چارواکي تمه لري چې د افغانستان نوی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی کولای شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري زیاته او پیاوړی کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو ګامونو په اړه لیکنه کړې چې له واک ترلاسه کولو وروسته یې واخیستل. ورسپانې لیکي داسې ښکاري چې اشرف غنی له ولسمشر جوړېدو سره سم د افغان ولس په ګټه د خپلې واکمنۍ سم پیل وکړ. نوموړي یو شمېر ګامونه پورته کړل لکه چې ولسمشر اشرف غنی د فوجي پوستو پولیس سټېشنونو او هسپتالونو ناڅاپي دورې وکړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د سوي یوې نظر پوښتنې یا سروې حواله ورکوي چې وایي په لسو کې اته افغانان د اشرف غنی د لومړی میاشتې کارکردګي شګنی. خو مقاله وایي چې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت به افغان ولسته ورپېښو هغو ټولو ستونزو په حل کولو کې خپله کارکردګي هم دغسې پر ځای ساتي. دغه ستونزې او خبرې د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې په نظر پوښتنه کې راغلي چې د سه شنبې په ورځ خبره شوه. د ورسپانې په خبره په دې نظر پوښتنه کې یوه ښه خبره دا ده چې د افغانانو پر خپلو امنیتي ځواکونو باور مخ په زیاتېدو دی چې په سلو کې شپږ اتیا کسان پر خپلو ځواکونو اعتبار لري. دا شان شپږ پنځوس کسان داسې فکر کوي چې د دوی امنیتي ځواکونه په دوامداره توګه بهرنیو مرستو ته ضرورت لري. نیویارک ټایمز پر مخ لیکي چې د اشرف غنی لومړی ښه ګام دا و چې له امریکا او نیټو سره اوږدمهاله دوه اړخیزه تړونونه لاس لیکل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو یو امریکایي چارواکي ویلي د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د دغه هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه خبرې ډېرې پیچلې دي او دا واضح نه ده چې د نومبر تر څلورویشتمې نیټې پورې به دوی تر دا منځ یوې موافقې ته ورسي یو کنه. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت لري چې مهم ټکی به له انیسه اجمل وورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه او ایران د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې دوامداري موافقې ته د رسیدو هڅه کوي، یو امریکایي چارواکي ویلي د ټولو لورو ترمنځ په اټومي خبرو اترو کې ډېرې فاصلې موجود دي. د امریکایي چارواکي په وینا کې د نړۍ د طاقتور هیوادونو او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو د شروع کېدو نه مخکې ویلي تر اوسه څرګنده نه ده چې د نومبر تر څلورویشتمې نیټې پورې به اختلافونه هوار شي او کنه. د دې چارواکي له خولې ویل شوي دوی په خبرو اترو کې پرمختګونه هم کړي دي، خو نيستي کې دوله پر الله هم ډيري فاصله پاتې دي او دوی ته د محل دانه د معلومات چې د دې بجوګشي او کنه. نو موري زیاته کړي چې موافقه ته در رسیدو لپاره د ټاکل شوی جوړجاړي په غزولو خبري نه دي شوی. د امریکا او اروپا او د ملګرو ملتونو لخوا په ایران د بندیزونو لوجې د هوا د تیلو په آمدنۍ کې کمی راغلی دی او پکې ګراني او بیروزګاری زیاته شوې ده. ایران د مغرب د تورونه ردوي چې ګنې د هوا خپل اټومي پروګرام د خفیه اټومي وسلو جوړولو لپاره کاروي. خو بل خو بیا په 8 نومبر اټومي انرژي د نړیوال ادارې په ریپورت کې ویل شوی دی چې ایران د هغو شکونو په اړه په خبرو کولو کې پاتې راغلی دی چې ګنې دا هیواد اټومي وسله جوړوي.
د انیسه اجمل رپورت موردو. اوریدونکو ټاکل شوی دی جرمنی او ایتالیا به له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو وویل د پوځیانو شمیر به په افغانستان کې په 2015 کال کې تر مخکې تخمین شوی شمیرې لږ زیات وي. په دې اړه د رویټرز خبري جانس د رپورت مهمه برخه د ملالای بشیر ناورو.
ټاکل شوی د جرمنی او ایتالیا به په 2015 کال کې په افغانستان کې 1250 سرتیري پریږدي. دا شمیر تر پخوانی ټاکل شوی شمیر لږ زیات دی. په دې اړه پرون د جرمنی او ایتالیا د دفاع وزیرانو په برلین او بروکسل کې خبريالانو ته خبري وکړه. په افغانستان کې د یوې لسیزې له ماموریت وروسته دغه هیواد اوس هم د طالبانو له تهدید سره مخامخ دی. ناتو په پام کې لري چې خپل ماموریت له شمالي امریکا او اروپا پر دفاع باندې متمرکز کړي، خو امریکا او نور هیوادونه غواړي په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته بیا هم هم زرګونه پوځیان د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په مقصد په دې هیواد کې پاتې کړي. جرمني په پام کې لري چې 550 پوځیان یې په افغانستان کې پاتې سي، او د ایټالیا د دفاع وزیر د خبرو له مخې کېدای سي دغه هیواد له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل 1500 پوځیان پاتې کړي. جرمنی اوس مهال په افغانستان کې ټول 3200 او ایتالیا په افغانستان کې 1300 پوځیان لري. جرمنی مخکې ویلی و چې په افغانستان کې باید د 2014 کال د دسمبر وروسته له 1500 څخه تر 1300 پورې پوځیان پاتې وي. د جرمنی د حکومت ویاند یوې جرمنی ورځپاڼې زود دویچه سایټونګ ته ویلي، لدې کبله چې جرمنی به د افغانستان په شمال کې د پوځي ماموریت مسؤل وي، د پوځیانو شمیر یې هم باید لږ څه زیات وي. ایتالیا ژمنه کړې ده چې یو شمیر پوځیان به هرات ښار ته نږدې چې اوس د دې ځای ماموریت په لاس کې لري پاتې سي. د ایتالیا رسنیو مخکې راپورونه ورکړي وو چې په افغانستان کې د دې هیواد 200 سرتیري پاتې کیږي، خو د ایتالیا د دفاع وزیر میرمن روبرټا پینوتی په بروکسل کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې خپل ژمنې ترسره کړي دي، او د دې هیواد 1500 پوځیان به په افغانستان کې خپلو خدماتو ته ادامه ورکړي. د دې دا پیشنهاد باید د ایتالیا د پارلمان لخوا تصدیق سي. د ناتو لخوا د افغان پوځیانو د روزنې په ماموریت کې کېدای سي 12000 بهرني پوځیان برخه واخلي، چې 8000 به امریکایان وي او 4000 به د نورو متحدو هیوادونو وي.
ملالای بشیر و اوریدونکو، په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ کشالۍ زیاتې شوې، او بلې خوا ته بهرني ځواکونه هم له افغانستانه د وتو په حال کې دي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له فرانس پریس خبري جان سره په مرکه کې د افغانستان د راتلونکي یو خواشینونکي انزور وړاندې کړی دی. تفصیل د ملیحې امیرزاده ناورو.
له برېټانیا نه په 1947 کې تر ازادي حاصلولو وروسته د پاکستان او گاونډي هیواد هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر اوسه سلور جګړې شوي دي چې دوه پکې باقاعده جنگونه وو. پاکستان او هند په افغانستان کې د سر حاصلولو په اړه د درېمګړي طاقت استعمال په حق لا پر یو بل تورونه هم لګوي. په داسې حال کې چې د روان کال تر اخیره له افغانستانه بهرني جنگي ځواکونه د وتلو په حال کې دي، په راتلونکي وخت کې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې څرګندېږي. اے ایف پی خبری ایجنسی سره په مرکه کې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم اندېښنه څرګنده کړې ده، او خبرداري ورکړې چې له هیواده د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته کېدی شي د پاکستان او هند ترمنځ غیر مستقیمه جګړه پیل شي. پرویز مشرف چې په 1999 کې یې له پوځي کودتا سره واک سنبال کړ، د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو په مقصد یې د دغه ملک دوره وکړه. په افغانستان کې د پورم نه حالاتو په لړ کې د پاکستان رول ته په مهمه سترګه کتل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وخت په وخت له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ او استعمال بند کړي. پاکستان تل د دغو تورونو نه انکار کړی دی. تیر اونۍ د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د دورې په وخت نوموړي وویل چې دواړو هیوادونو ته ماضي هیرول او د ترقۍ لپاره په ګډه کار کول پکار دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره تکرار کړه چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. پاکستان غواړي چې افغانستان کې امن او استحکام وي، چې د دې لپاره به دواړه یو ځای کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې بل طرف ته د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې بیا خرابې شوې دي، چې روان کال په سرحدي سیمه د ډزو سختې تبادلې شوې دي او په لائن آف کنټرول یو خونړی کال بلل کیږي. پرویز مشرف اے ایف پی خبری ایجنسی ته ویل، پاکستان لپاره دا د خطر یو خبره ده چې په افغانستان کې د هند اثر وي. د نوموړي په خبره دا د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی، ځکه چې په افغانستان کې د هند معامله د پاکستان ضد یو خبره بلل کیږي. د مشرف په خبره بلخوا هند غواړي چې افغانستان د پاکستان مخالف وي. پرویز مشرف خبری ایجنسی ویل چې که یوې خوا ته هند له نسلي فرقو سره د ښه رابطو نه کار اخیستل غواړي، نو پاکستان به هم په بدل کې د نسلي فرقو ملاتړ کوي، چې داغه په خبره دا به یقینا پښتانه وي. پرویز مشرف په مارچ 2014 کې د سلورو کالو د خپلې خوښې جلاوت نه وروسته پاکستان ته واپس لاړ، خو دغه دارې او نورو کیسونو په سر په کراچۍ کې په کور کې نظر بند دي.
زما همکار ملیحه امیرزاده و او د افغانستان د ولس اکثریت هیله مند چې تر انتخاباتو او حکومت جوړېدو وروسته بعد دوی په ژوند کې خواله راشي. دا خبره په کابل کې د ایشیا فاونډیشن مشر عبدالله احمدزی د دې ادارې د کرنې سروې خبرولو پر مهال کړې ده. دی وایي د دوی تازه سروې ښیي چې افغانان هیله لري چې له وسلوالو سره د جوړجاړي هڅې به په هیواد کې ثبات رامنځته کړي. د سروې تفصیل پامیر ساحل اورو.
ایشیا فاونډیشن په خپل تازه رپورت کې وایي دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د روان کال په جون او جولای کې یو نظر پوښتنه وکړه چې پکې 9201 کسانو برخه واخیسته. د نظر پوښتنې پر اساس د دوشنبه پر ورځ په خپور شوي رپورت کې راغلي په درو کې دوه افغانان هیله لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی نوی حکومت به د دوی په ژوند کې ښه والی راولي. د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د څانګې استازی عبدالله احمدزی وایي زیاتره خلک فکر کوي چې لوسلوالو سره د افغان حکومت د جوړجاړي هڅه به په هیواد کې ثبات باوري کړي. رپورت وایي ل 95% څخه زیاتو ښځو په نظر پوښتنه کې وویل چې دوی د روان کال په انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دوی کې 43% وویل دوی په 2009 زیږیز کال کې هم په انتخاباتو کې خپل رائے کارولې وي. د رپورت تر مخه 45% افغانان فکر کوي چې هیواد یې په سمه لور روان دی، خو له دې سره سره 40% افغانان ناامني، 28% اداري فساد او 26% بیکاري د هیواد لوی ستونزې بولي. د سروې پر اساس د ایشیا فاونډیشن رپورت وایي 10% افغانان د هیواد خراب اقتصاد هم لوی مسأله بولي، خو زیاتره خلک فکر کوي چې د نوي حکومت له جوړېدو سره به د هیواد ادارې سم کار وکړي. 15% خلک له نوي حکومت مطمئن ښکاري. رپورت وایي 18% افغانان وایي ښځو ته باید له کوره د باندې د کار کولو موقعه ورکړل شي، خو ایشیا فاونډیشن د خپل اوږدمهاله معلوماتو تر مخه د ښځو پر ضد پر تاوتریخوالي او د هغوی لپاره د کاري مواقعو پر کمیدو اندېښنه ښکاره کوي. رپورت زیاتوي زیاتره افغانان وایي د هیواد په سیاسي چارو کې باید د ښځو پر ځای سړیو ته زیات رول ورکړل شي، خو 42% افغانان ښځو او سړیو ته د مساوي رول ورکولو خبره هم کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی راځي. په دې برخه کې د ځوان سندرغاړي ظفر اقرار په غږ د وتلي افغان شاعر پیر محمد کاروان دا غزل وورو.
شد رحمت باران ہار غستے اودے، راشد رحمت باران ہار غستے اودے، شول چا دکلی د شول چا دکلی د چنا ہار غستے اودے، راشد رحمت باران ہار غستے اودے، راشد رحمت باران ہار غستے اودے. راشد رحمت باران ہار غستے اودے، راشد رحمت باران ہار غستے اودے.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 1500 15,000 او 10,000 کلو هارت ساوری دلی شي.
اوریدونکو پرون د پیښور په نشتر حال کې د راشد حسین شهید فاونډیشن تر انتظام لاندې د ماشومانو د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملالی یوسفزای ته د امن د نوبل جایزې ورکول کېدو په ویاړ یوه غونډه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرل سیکرټر میا افتخار حسین د مدني ټولنو غړو او زده کوونکو ګډون وکړ. دې غونډې ته ملالی یوسفزای د ویډیو لینک له لارې په وینا کې وویل چې د پاکستان د هر ماشوم او هرې ماشومې په لاس کې کتاب لیدل د هغې خوب دی. د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
د ستورکی د بیلابیلو سکولونو ماشومانو د نغمو سندرو او وړو ډرامو لاره د امن او تعلیم پیغام ورکړو. ځینې جنکوز د کوونکو خپل تقریرونو کې ملاله یوسفزی ته د امن نوبل جایزې ګټلو باندې پیرزونه وړاندې کړې او وی ویل چې ملاله د دوی لپاره د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې مثال جوړ شوی دی. د راشد حسین شهید فاونډیشن یو غړي شفیق گگیانی مشال رډیو ته د دستوري په باب لوویل
چې موږ خلکو ته وایو چې ملاله چې کومه د اغم د خورې جنې ده او موږ په دې فخر کوو چې زمونږ خلکو کې داسې خلک راپاسي او هغه د امن خبرې کوي، هغه د خوشحالۍ خبرې کوي، هغه د تعلیم خبرې کوي. نو موږ ټول په دې راغونډ شوو چې هغې ته یو پیرزونې ورکړو چې را ته یوازې نه بلکې موږ ټول امن دوسته او موږ ټول تعلیم دوست خلک تا سره څنګ په څنګ ولاړ یو.
د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرل سیکرټر میا افتخار حسین وایي چې امن دښمنه خلک د ملاله یوسفزی خلاف پروپاګنډي کوي.
د دې خاورې بچی ده او خدای ولې یو نوم ورکړی دی. ډېر خلک غواړي چې زما د نوم وشي، د بل د نوم نه کېږي. مونږ وایو چې د هر چا نوم دی خدایو کې، خو په دې خاوره د خدای امن راولي. کوم چې د وطن خیر خواري هغه خلک به پرې خوشحالېږي. دا د امن پسند قوتونو ګټه ده او د امن دښمن قوتونو شکست دی. هیڅ خپل شکست لیدلی نشي. د دې لپاره په مختلفو طریقو پروپاګنډې کوي.
غونډې ته ملاله یوسفزی د ویډیو لینک له لارې وینا وکړه او ټولو ماشومانو ته په تعلیم د توجه ورکولو پیغام ورکړو.
زه نن ډېره زیاته خوشاله یم چې تاسو ټول راغونډ شوي یئ. نن د امن او د تعلیم خبره کیږي. زه د خوب وینم چې هر یو ماشوم او هر یو ماشومه چې ده هغه د اعلی تعلیم حاصل کړي، هغه د ښه سکولونو ته لاړ شي، هغوی سره د کتابونه وي، هغوی سره د قلم وي، هغوی سره د هغوی بستی وي، هغوی د سکول ته ځي. دا زما یو خوب دی او د دې لپاره موږ پکار دی چې موږ جدوجهد وکړو. ځکه که موږ وګورو نو په معاشره کې تبدیلي اله راځي کله چې خلک خپل کوشش وکړي، کله چې خلک خپل آواز اوچت کړي.
د غونډې په پای کې میا افتخار حسین د راشد حسین شهید فاونډیشن لخوا پیښور کې د وړیا ایمبولینس سرویس پر نسته وکړه او وی ویل چې ډېر ژر به دغه فاونډیشن د جنکو او الکان لپاره سکولونه هم پرانیزي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
هر
شورو پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو د جاپان حکومت او د ماشومانو د خیر خګړې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په دغه هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو لوزنامه لاسلیک کړه چې له مخې به د جاپان حکومت پاکستان ته د پولیو ضد وکسینو ورکولو سره سره دغه درملو د محفوظولو لپاره مختلف آلات هم ورکوي. یونیسف وایي د جاپان د دغو مرستو یوه زیاته برخه به د پاکستان په قبایلي سیمو کې لګول کیږي. رابعه اکرم خان پرې له اسلام آباد دا رپورټ راکوي.
د پیر پورس د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو ادارې یونیسف پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې یو لوزنامه لاسلیک کړی ده. د ستر لاندې به 45 میلیونه د سنو ویکسین او 45 میلیونه د ساسکو ویکسین ماشومان ته ورکړی کیږي. جاپان به د دې پروژې تر لاندې پاکستان ته د ویکسینو محفوظولو لپاره سل فریجونه، جنریټر او د درجه حرارت کتن لپاره آلات هم ورکوي. دا ویکسین به په خاص توګه د قبایلي سیمو او کراچۍ ماشومانو ته ورکړی کیږي. هم په دې لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو ادارې یونیسف د پولیو د مخنیوي د څانګې بیان ډاکټر بلال اوویل چې جاپان سره لاسلیک شوی د دې لوسامي مرکز قبایلي سیمې دي. دوویل چې دوی یو سروي کړی و او د هغه مطابق چې په قبایلي سیمو کې د پولیو ویکسین لپاره د آلاتو ضرورت دی. دی وایي
هغه په بیس باندې په ډېر ځینو کې داسې دي چې زموږ کولډ چین اکوپمنټ اویلیبل نه دی یا که اویلیبل دی هغه په هغه سچویشن کې نه دی هغه سټیټ کې نه دی یا که اویلیبل دی نو هلته کې د بجلی مسلې دي اوس ته پته ده لوډ شیډنګ دی او د دې ویکسینو لپاره خو یو ټمپریچر پکارې څه ټایم پورې نو د دې بیس باندې دا د جاپان ګورنمنټ سره ډسکشن روانو زموږ د کنټري آفس او الله شکر دی چې اوس دا شو شو
د ډاکټر بلال په وینا کې د پولیو مخنیوي لپاره تر شپږ میاشتو پورې هر علاقې لپاره یو ډله مستقل کار وکړي او دوی ته لږ مراد هم ورکړی شي نو دې سره د پولیو په کیسونو کې کمی راتلی شي.
یو خو هغه ټرین کول پکار دي خو تاسو پته ده چې پولیو ټیکنیکل شی دی هغه باندې ټریننګ چې کم دی لږ آسان کار دی. دویم خبره دا ده چې ټیمان چې کم دي لوکل نه یا اکثر د بار نه ټیمان راشي ته خپل علاقې خپل نقشې د مایکرو پلان پر
د ذکر ده د صحت وزیر سایره عبدالتار 13 ورځې ویلی وو چې د صحت صوبایي ادارې او ضلع انتظامی اعلی چارواکي به د پولیو مخنیوي کمپینونو په خپل څارنه کوي او د امنیت په اړه چې کومې مسلې مخې ته دي د هغې په اړه به د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي لپاره د کابینې کمیټې کې خبرې اترې کیږي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کے موسیقی دفارت شاندار دے دے ان شاء اللہ کا مسئلہ اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس هم د رواني سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د نازی اقبال په غږ دغه سندره لدی تاسو خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
دلتا پیار